رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د روژې د میاشتې د راستو په مناسبت د طالبان سوله وکړي. د امریکا حکومت منځنی ختیځ ته جنگي او بم غورځوونکي کښتۍ لیږي، او په نایجیریا کې چارواکوي د تیلو ټانکر په چاودنه کې لږ تر لږه 55 تنه وژل شوي دي.
افغان کارپوهان وایي چې پاکستان باید د افغانستان په حق له خپل پالیسی واځي کی.
د پاکستان نور غفلت نه وځد چې د افغانستان د ملت او حکومت سره مخالفت پیدا کړي شي، بلکې د ملګرو ملتونو او امریکا سره په دښمنۍ باندې اخته کړي شي.
په کونړ کې په پوله پراته عسکر وایي چې 15 میاشت ده چې تنخواه نه ده اخیستې. وایي
بچیان راته ګانی او ماشوره په بانک کې دي او د تلورم میاشت ده مروانه ده.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اوربند په حق راپورټ هم لرو، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه وایي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د رسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا د طالبان نه غوښتي دي چې د روژې په درناوي سوله وکړي. ښاغلی غنی وویل روژه د سولې او پخلاینې میاشت او طالبان هم باید د دې میاشتې ته په احترام سوله وکړي.
ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان میخواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارند و به تقاضای صلح و آشتی مردم افغانستان که در فیصله های لوی جرگه مشورت صلح با سریع ترین کلمات انعکاس یافت لبک بگویند.
په همدې مهال د افغانستان د سولې عالي شورا په یو بیان کې په د افغانستان په دولت او طالبانو غږ کړی دی چې د روژې د میاشتې د پیل سره د دوامداره اوربند اعلان کړي، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دغه ډله به د روژې په میاشت کې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د سولې په هکله د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې یوه ورځ وقفه راغلې ده. د طالبانو د قطر د دفتر نه تاسو سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې نن د دوشنبه په ورځ چې د روژې د میاشتې اول ورځ ده او رخصتي ده، دوی خبرې نه دي کړي، سبا ته به خبرې پیل کړي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هکله د امریکایي استازي او د طالبانو ترمنځ خبرې د تیرې چهارشنبه په ورځ شروع شوې دي او طالبانو د پرمختګ خبر ورکړی دی. همداشان په دوحه کې د شخړو او د بشري مطالعاتو د مرکز رئیس سلطان برکات چې دا مذاکرات له نږدې ساري ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ د یکشنبې د ورځې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ راغلی دی.
د افغانستان د سولې په هکله هم یو بل خبر لرو. خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په هڅو د بحث لپاره هند ته ځي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په هڅو د بحث لپاره د هند ته لاړ شي. د ټایمز اف انډیا د رپورټ لمخ خلیلزاد به د افغان سولې د بهیر په هکله د خپلو وروستیو پرمختګونو په باره کې د هند چارواکو سره وغږیږي.
د فرا ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستې برید کړی او دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د فرا د ولایتي شورا یو غړي دادالله قانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې د ګلستان د ولسوالۍ د توت وچکاپ په سیمه کې د وسلوالو په ډله ییز برید کې د ملي اردو 14 عسکر وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټیونو اوریا. د کونړ نواپاس او غاخه کنداو کې سرحدي پولیس وایي د ډیورن کرخې سره نږدې سیمې ساتي خو د خوراکي موادو د نشتون د وجې د لوګې او کلک او د نورو ستونزو سره مخ دي. دوی دلته یې 15 میاشتې پورې راکېدو دي خو ماشونه یې په بانکونو کې بند دي. یو پولیس په دې حق لمر کې غاک ته داسې وایي.
او
دغه سیمه ده د موټرو د لارې د اکمالاتو کول ګران دي او ډېر کله په الوتکو کې د پولیسو اړتیاوې پوره کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا حکومت منځنی ختیځ ته جنگي او بمغورزون کې کشتۍ لیږي چې د ایران خبرداریو او اعمالو ته ځواب وایي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي حکومت دا کار په دې خاطر کوي چې ایران ته وخی امریکا به د هر ډول برید په ځواب کې د پوره قوت نه کار واخلي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د دې کشتۍ د لیږلو امر ورکړ شوی دی. دغه چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې امریکا د ایران لخوا د برید توقع نه لري، خو دا کشتۍ په دې خاطر سیمې ته لیږي چې د برید لپاره د ایران او د هغوی د ګوډاګیانو خطر دفع کړي.
په پا پاکستان کې د روژې د میاشتې د لیدو لپاره د حکومتي مرکزی کمیټه وایي په پا پاکستان کې به روژه سبا د سه شنبه پورې وي. د روژې د میاشتې د معلومولو د غونډه په کراچۍ ښار کې شوې ده او د کمیټې مشر مفتي منیب رحمان اعلان کړی و چې د ملک په یو برخه کې هم ورته د روژې د میاشتې لیدو هیڅ شواهد نه دي پر لاس ورغلي. خو بل لور ته بیا د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې د روایتو تر مخه د روژې د میاشتې لیدو لپاره غونډه شوې وه او د جماعت مشر مفتي شهاب الدین پوپلزی اعلان کړی و چې نن د دوشنبه پر ورځ هلته د روژې لومړۍ ورځ وه.
د روسیې یو مسافرلوونکی الوتکه چې د یکشنبې په ورځ د ماسکو په هوایي ډګر کې کېناسته، په رنوی کې د اور د لګېدو له امله پکې یو څلوېښت کسان مړه شو. دا الوتکه چې لږ مخکې شمالي ښار مرمنسک ته پرواز کړی و، عملی د هوایي چلند کنټرول ادارې ته خبر ورکړ چې مشکل موجود دی او په عاجل ډول کېني، خو په بیرته کېناستلو کې په رنوی کې د ټایرونو د لګېدو سره د الوتکې یو ماشین اور واخیستو او پاتې مسافر په عاجلو دروازو وېستل شول. د روسیې د تحقیقاتو یوې کمیټې ویلي دي چې دوی د دې پیښې جنایي پلټنې کوي. علت تر اوسه پورې نه دی معلوم.
د اسرائیل قواوو او د حماس وسلوالو په تیرو څو ورځو کې په یو بل سخت گزارونه کړي دي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوړی.
په تیرو دوو ورځو کې په اسرائیل او فلسطین کې ډیره سخته جګړه روانه وه، خو نن د دوشنبه په ورځ هغه وخت بند شوله چې د اسرائیل پوځ د هېواد په جنوبي برخو کې پر اوسیدونکو د خوندي ساتنې محدودیتونه لرې کړل او د حماس ډلې رادیو سټېشن هم د غزې په تڼانګه کې دوربند رپورټ ورکړ. که څه هم د یوې خوا نه هم په رسمي ډول دوربند اعلان نه دی شوی، خو د فلسطین او اسرائیل ترمنځ به یوه معامله هغه خونړۍ جګړه بند کړي چې له 2014 کال راهیسې پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپی وویل د یوه ویډیو لیدلې ده چې تصدیق یې تر اوسه پورې نشي کېدلی، خو له کوم ځای نه چې دا راکټونه توغول کیږي هلته شاوخوا ملکیان دي څو پرې بیرته ډزې ونشي.
او دا هم پاتې خبرونه. په هند کې د ملي انتخاباتو پنځم پړاو نن د اترپردیش په ایالت کې پیل شو. د هند په دې شمالي ایالت کې په ډېره ګرمۍ او ټینګ امنیتي وضعیت کې رای اچول پیل شوي دي او تر 25 میلیونه ډېرو خلکو د هند په پارلمان کې د خپل ایالت 14 څوکۍ ته خپل کاندیدان ټاکلي دي. چارواکو د انتخاباتو د پیل لحیصې چې په اپریل کې شروع شوي دي، نوې ډیلي هغه لوی عمومي سړک هم د ترافیکو په مخ بند کړی چې د کشمیر جنجالي سیمه د ټول هند سره نښلي.
په نایجیر کې چارواکي وایي د تیلو ټانکر په چاودنې کې لږ تر لږه 55 کسه وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چاودنه د تیلو یو ټانکر د هېواد مرکزی هوایی ډګر سره نږدې شوې ده. د خبر تفصیل زامن مومن ولی.
د نایجیر جمهور رئیس یوسفو محمدو ویلي دي چې دا چاودنه ملي ماتم ده. جمهور رئیس په روغتون کې ټپي شوي کسان ولیدل چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. چارواکي همدارنګ وا چې د وژل شوو کسانو شمیر ښایي زیات شي، ځکه چې ځینې کسان ښه کاري ټپي شوي او امکان لري چې مړه به شي. چاودنه وروسته تر هغه وشوله چې د تیلو دا ټانکر چپه شو او تیل ترې وبهېدل. ګډ شمیر خلکو کوشش کاوه چې د ټانکر نه د ځان دپاره تیل واخلي چې یو دم چاودنه وشوله. د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې خلک غریبان دي او پخوا هم په عین پیښو کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په سریلانکا کې پولیسو دوه تنه وروسته تر هغه ونیول چې د بدماشانو یوې ډلې د مسلمانانو په دوکانونو حمله وکړل او د هغوی موټر یې ویجاړ کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي برید کوونکي د کاتولي فرقې پیروان ول. پیښه په هماغه ښارګوډي کې شوې ده چې تیره میاشت پکې په کلیساګانو کې ځانمرګي بریدونه وشول او روسي خبردا چې د وینزویلا د بهرنی چار وزیر جورج اریزا وای احتمال شته چې په دې هواد کې د روسي نظامی حضور نور هم زیات شي. خاغلی اریزا نن په مسکو کې د روسي د بهرنی چار د وزیر سره وکتل. روسیا د وینزویلا سره د پخواره هیڅ نظامی همکاري لري او د وسلو ترڅنګ ورته الوتکې هم ورکوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی د صدر اعظم عمران خان په بلنې پاکستان ته ځي. دا سفر به په افغانستان کې سولې ته څومره ګټور وي لږ وروسته د سیاسي چارو کارپوه سید نذیر سره مرکه لرو. خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان د صدراعظم په تلیفوني خبرو خوښي ښودلې ده او ویلې دي چې د سیمه ییز اتصال له لارې د سولې راوستل د ټولو ګډ دریځ دی. بل خواته ځینې طالب پلوه څېړونکي وایي چې پاکستان ته د غنی دا سفر بے ګټي ګڼل کیږي. رحیم ګل سروان رپورٹ را کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو هڅې روانې دي او په قطر کې زلمی خلیلزاد له طالبان سره په خبرو بوخت دی، بل لور ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او په ټلیفون یې ورسره د سولې په پروسې او سیمه ایز اتصال خبرې کړې دي.
عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلی وکړ او ویل د پاکستان د حکومت هم هم نظر برنامه لري او د دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غنی ته بلنه وکړه د پاکستان څخه لیدنه وکړي او د دواړو مسایلو په هکله د نږدې څخه بحثونه وسي او فیصله وسوه چې د دواړو هیوادو ډیپلوماټیک مرجع به په یو مناسب تاریخ باندې کار وکړي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د سیمه ایز اتصال له لارې اقتصادي همکاري سوله راولي او دا ګډ لیدلوری دی او سیمه په مخ وړي. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د افغانستان د جنگ په تداوم کې مهمه ونډه لري. انتظار خادم وایي امریکا د پاکستان په وړاندې خپل تکتیک بدل کړی او ښاغلی غنی دې هم نوی دریز غوره کړي.
په اوسنیو حالاتو کې څنګه چې د جګړې او سولې موازنه بدله شوې ده، محاسبات بدل شوي دي، دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان نقش ادا کولی شي. ښاغلی غنی باید پاکستان ته لاړ شي په حسنیت باندې. عمران خان باید نه یوازې دا چې په تکتیکي لحاظ باندې بلکې په سترجیک لحاظ باندې هم د افغانستان د جګړې اصول لپاره خپل محاسبه بدله کړي. خپلې خبرې باید په عمل کې ثابتې کړي. د پاکستان نور غفلت نه یوازې د افغانستان د ملت او حکومت سره مخالفت پیدا کړي شي، بلکې د ملګرو ملتونو او امریکا سره په دښمنۍ باندې اخته کړي شي.
ځینې طالب پلوه سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د ولسمشر غنی دا سفر به بې نتیجې وي او د پاکستان په ځای دې د سولې روانو هڅو ملاتړ وکړي.
د ډاکټر صاحب اشرف غنی تک پاکستان ته همدغه سبي لکه په دیواک په لومړی وختونو کې شته ولاړ او یاد کرځي په وخت کې. زه فکر نه کوم چې پاکستان به طالبان او افغان حکومت کې نه ولای شي. شداده چې افغان حکومت هغه مخالفتونه چې پخوا کېدل بین الافغانی تفاهم د طالبانو سره مخامخ ناستو اړوند زمينه مساعده کې.
په پاکستان کې وخت د عمران خان د رسیدو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړی سفر دی چې کوي. تر اوسه د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې، خو جمهور رئیس اشرف غنی منلې ده چې پاکستان ته به سفر کوي. مونږ د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه سید نذیر سره مرکه کړې ده چې دا سفر به د سولې د خبرو هڅو ته څومره ګټه وکړي.
سید نذیر صاحب، د سیمې حالاتو ته او د ټولو مذاکراتو ته او کوششونو ته چې ګوري، نو کدا ځلې جمهور رئیس اشرف غنی راځي پاکستان ته، دغه ملاقات کې به د دوی ترمنځ بنیادی او اساسي خبرې وشي د سولې په ارتباط؟
یقیني خبره را چې پاکستان دا کوشش به هم او د دې نه علاوه د هر ګنا دا توقع لري چې هغه دې خصنصو لاره امن تور کړی شي. دین طرف ته پاکستان هم دا باور اشرف غنی ته ورکوي چې را مونږه طالبانو باندې سمرا سر رسوخ ته یا سمرا اوی سره مونږه د خبرو اترو کومه لار ده هغه په وړاندې کولو او د امن عمل اسانولو دپاره خپل کوششونه به جاري ساتو. بل طرف ته د افغانستان کې که حکومت جوړیږي هغه حکومت کې زمونږ د خوښې نه بلکې د افغانانو د خوښې دې جوړ شي. درېیمه خبره دا ده چې که افغانستان کې خدای مکا که دا خبرې اترې ناکامه شي نو په پاکستان ته یو بیا د کډوالو د راتګ یو ډېر لوی امکان دی. او بل طرف ته د پاکستان په اقتصاد باندې د دې جنګ جو په دوباره شروع شو دا هغې ډېر زیاتمند شي اثرات به پرېوځي او نن سبا پاکستان ډېر زیات په فشار کې دی د اقتصادي په لاره باندې. او بل طرف ته د امن ملګرتیا دپاره نور علاقایي ملکونه هم ځان سره ملګري کول دي. نو صرف د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرات نه دي هغه خو په حده پورې نتیجې ته رسېدلي دي، لیکن تر څو پورې چې د افغانستان ترمنځ چې کوم ګوندونه دي د هغوی په منځ کې او د طالبانو په منځ کې چې مذاکرات منطقي انجام ته نه رسېدلی او د سولې او عمل نه شروع شوی نو د هغې پورې د افغانستان امن په یقیني یا په مضبوطه ټاکلو ګامونو باندې یا بنیادونو باندې ودرول مشکل ښکاري.
ډېره مننه. یوه بله خبره چې پاکستان خو همیش ویلي دي چې موږ په طالبانو کې دومره ډېر نفوذ نه لرو، مګر هم پاکستان دا ویلي دي چې همکاري کوو. ستاسې په فکر پاکستان په طالبانو باندې څومره اثر رسوخ لري که نه لري؟
نه، اثر رسوخ کو ضرور لري، البته هغه مرد نه لري څومره چې خلک ګڼي یا څومره چې خلک توقع ساتي. یو خدا ده. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان امن اوس د طالبانو د طرفه دومره نه دی مشکل ته مخامخ څومره چې د افغانستان دننه مخامخ دی، ځکه چې د افغانستان حکومت د دې دپاره چې کوم هوم ورک په کار وو هغه یې نه و کړی. دویمه طرف ته دا خبره یې دومره وزن دوله او اوږده کړله چې د هغې د وجې نه دا خبرې اترې ډېرې وزن لیدلې. بل طرف ته داسې ګوندونه دي لکه څنګه چې ولسي جرګه کې عبدالله عبدالله شرکت ونه کړ، بل طرف ته اپوزیشن غړي چې کوم دي هغه طالبانو سره خبرې اترې کول غواړي، هغوی سره کول غواړي، لیکن حکومت چې کوم دی هغه خپل دایره د نظر چې کوم دی هغه په مذاکراتو مرکز کولو ته لږه کمزوري لري. او زه امید لرم یا هیله لرم چې دې ملاقات کې به په دغه مرکزي نقطه وي چې څنګه دا خبره راغونډه کړی شي او څنګه دوباره د طالبانو سره د افغان د امن د غړو ملاقات یقیني کړی شي.
یعنی دې کې پاکستان رول لري چې دې خبرو ته زمینه مساعده.
او یقیني خبره چې د افغانستان حکومت سره هم د پاکستان تعلقات دي، د دې نه علاوه چې اپوزیشن کوم پاتې شوی دی هغوی سره هم تعلقات پاتې شوي دي، او د دې نه هم طالبانو ته هم دغه یو قسم لا انډیا ورکول دي چې یاره امن د پاک نروي اختیار کوي.
د سیمې کوم ملکونه دي ساسې په نظر چې په پاکستان باندې یو اثر رسوخ لري چې پاکستان ته وایي ستا حکومت باید دغه دریځ غوره کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده؟
په دې کې خو سر فهرست چین دی، او چین دا غواړي چې دا د دوی چې کوم انیشیټ دا یو روډ او یو بیلټ والا چې هغه ترلاسه کولو دپاره سی پیک ډېر ضروري دی، او د هغې دپاره د علاقه کې چې امن وي نو اله دا ترسره کېږي. او بل طرف ته ایران دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمانستان دی، نو د دوی هم اقتصاد دې سره تړلی شوی دی یا خلکو ترمنځ چې کوم تعلق دی یا د تجارت چې کومې لارې چارې دي هغه هم وارول هله کېږي چې په چې د افغانستان مرکزي حیثیت امن سره دي او دغه ځای کې د حکومت یو ریټ راشي او داسې حکومت چې هغه ټولو ته قبول وي نو بیا به دا لارې چارې کولاږي. او بل د امریکې لاره هم د پاکستان د طرفه ده یا د ناټو، نو دغه هم یو حیثیت پاکستان ته حاصل دی، نو ځکه د پاکستان نه توقع زیاته لري. او بل طرف ته په طالبانو باندې هم د نورو په نسبت د پاکستان یو اثر شته دی.
ډېره زیاته مننه سید نذیر صاحب، کورم ودان په مخامخه
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ غواړي په چین فشار راوړي چې د سوداګرۍ د نوې موافقې په هکړه خبرې اترې ګړندۍ کړي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې اعلان وکړ چې غواړي امریکا ته پر چینایي وارداتو باندې تعرفې له 10% څخه 25% ته زیاتې کړي. چیړونکي وایي دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو او د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه کوي.
An announcement like this could
be دا ډول بیان کې دای شي په هغه ډول باندې منفي اغیزه وکړي چې امریکا ته د خبرو اترو لپاره روانه ده. دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ډول به امریکا ته سفر وکړي کنه. کلاړه نشي نو بل پوښتنه رامنځته کیږي چې د جمعې په ورځ به څه وشي.
د سوداګرۍ د لانجې د حل لپاره بیجینګ او واشنگتن سکل څو ځلې خبري وکړي. تیر کال ولسمشر ټرمپ د 250 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي وارداتو جزئی تعرفې ولګولې. چین هم په بدل کې د 110 میلیارد ډالر په ارزښت په امریکایي وارداتو باندې تعرفې ولګولې.
موږ د هغو شرکتونو چې له موږ سره غړي دي نن یوه نظر پوښتنه وکړه چې د ولسمشر ټرمپ د نویو تعرفو په اړه څه نظر لري. اکثره شرکتونه د دې اقدام په اړه حیران او اندېښمن دي.
چینایي پانګوال چې د ډانلډ ټرمپ د تعرفو د لوړولو ناڅاپه اعلان حیران کړي وو، د اسامو په بازار کې چینایي یان خرڅ کړل او آسیایي مارکیټونه راولویدل.
د ولسمشر بیان امریکا ته د چینایي ډلې د سفر په شپه وشو چې د سوداګریزو خبرو اترو لپاره روان دی. زه باور لرم چې ډونالډ ټرمپ غواړي په چین فشار راولي، خو زه فکر کوم برعکس نتیجه یې ورکړه. هغه په دې کار سره بشپړه معامله خراب کړه.
د بیجینګ ځینې اوسیدونکو وایي هغوی د مخاله د احتجاج په توګه د امریکایي مالونو د اخیستو ډډه کړې ده. وزینی نور بیا وایي اضافي تعرفې به چین مجبور کړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت لوړ کړي.
ما امریکایي مال اخیستل بند کړي دي او زما ملګري هم همدا کوي، ځکه کله چې د دوو هیوادونو د منافع خبره راشي زه د چین تر شا ولاړه یم. تعرفې لګول د امریکا خپله پالیسي ده، لکه څنګه چې چین د ځینو هیوادونو په صادراتو او وارداتو تعرفې لګوي. دا به بدل نه شي، خو کیدای شي د اضافي تعرفو له وجې د چینایي مال کیفیت لوړ شي.
د وال سټریټ ژورنال د یکشنبې په ماښام خبر ورکړ چې چین امریکا سره د سوداګرۍ د خبرو اترو په ځنډولو غور کوي چې ټاکل شوی به د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې له سره پیل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د کونړ په ولایت کې د ډیورن کرخې ته سیرمه د غاخي او نواپاس کنډو په غرنیو سیمو کې سرحدي قواو ویلي دي چې د لوګي له خطر سره مخ دي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
د کونړ نواپاس او غاخي کنډو کې پولیساتي ځواکونه وایي د ډیورن کرخې ته سیرمه سیمې ساتي، خو د خوراکي توکو له نشتونه د لوګي له کلک واخ سره مخامخ دي. دوی وایي دغلته 15 میاشت په پوره کېدو د ماشونې کوس په بانکونو کې سار دی او پر کورنیو یې د روژې میاشت را ده برشوه. دغو سیمو ته د موټر لاري د اکمالاتو کول ګران دي او ډیر کله چورلکی اړتیاوي پوره کوي. دوی وایي اصولا دغه سیمو کې هر سرتیرې له دوو میاشتو وروسته تبدیلیږي، خو د دوی غږ څوک نه اوري. چاله قره سودا نه ورکی کور او خلکو لم
ټول باندې ته کور او خلکو ته پامل ته بس قره سودا نه ورکی او بس ماشینه په دغه بانک کې پراتی به موږ دې مولا کې پراتی او بس هر کې ته انده پیښه هات وړاندې کو زموږ له پیښه هات او زموږ هغه چا وانورې دو بس نه را پسی دا ورو او ټول نه را پسی دا ورو ټول
خطی زون کی د پولیساتو ځواکونو قماندان بریج جنرال محمد ایوب حسین خیل امریکا غږ ته ویل نواپاس ته یو څه اکمالات کړی او غاخی تکیدون کړي او ضربه د هغو سرتیرو په ځای نور ور ولیږي چې دغلته له دوو میاشتو ډیره دنده کړی ده.
نواپاس ته موږ اکمالات کړی دي او هر څه د مشکلات هم نشته کوي چې نمبر هم درکم درته یوازې غاخی پاس کړي دالک دی اشیر مشکل هغه موږ ورته د ذکر لاري او سنا سه اکمال کړی دي. ان شاء الله چې ډیر زړه ونه سمشکل چې بعد دا به حال چې ډیر جدي مشکل نه ده، یمدوم دادا چې دا سربازان لږ د روزم داغلا وخت تیر شوی ده تقریبا بعد سربازان د دوه میاشتې شوي دي دوه اونم یو څو ورځې زیاتې
رادیو چتا سور باندې باور کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
په خوندوس کې د زراعت د پراختیا او د برېښنا د تولید په خاطر د خان آباد د اوبو په بند باندې کار پیل شوی دی. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی.
خوندوس له دواړ خونو بغلان او تخار څخه رواني اوبه لري. د خان آباد د اوبو لوی بند چې د 12 میگاواټه برېښنا د تولید او په زرګونو جریبه ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري، یوازې د ځمکو د خړوبولو استفاده ترې کیږي. مرستندویه موسسه او د اوبو برېښنا وزارت له تیرو لسو کالو را په دې خوا ژمنه کوي چې په دغه بند به د برېښنا د تولید ماشینونه نصب کړي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په قندوز کې د اوبو د تنظیم په خاطر یولس پروژې تر کار لاندې دي چې د مرستندویه موسسو په ملاتړ د زراعت د پراختیا په خاطر کارونه چټک کړي دي.
یو خو به د ولایت په مختلفو ولسوالیو کې موږ د اوبو کانالونو باندې کار کانال په هر ځای کې جوړیږي، هلته په زرګونو هکتار ځکه هلته خړوبه کیږي. بل موږ د اوبو د تخریب د مخنیوي په خاطر کار کوو چې دا اوس تقریبا یوولس پروژې په کار اچولي. د دې نه بر علاوه موږ د اوبو په لوی بند باندې هلته کار کوو چې د خان آباد بند چې دغه څخه برښنا جوړیږي او هم دغه څخه مځکې بجنې خړوبې کیږي. د دې نه بر علاوه موږ د خارجي او داخلي موسسو په مرسته باندې پر مختلفو زراعتي برخو کې کار کوو.
هغه زیاتوي چې د تیر کال پلان شوي کارونه یې سږ کال عملي شروع شوي دي او د دریو لوی کانالونو د رغولو او جوړولو کارونه پیل شوي دي.
هغه څه چې په تیر کال کې پلان شوی او شش کال موږ عملا د هغو کارونو لیدل ګورو. تیر کال موږ تقریبا په ولایت کې د سیو لوی کانال د کار دغه نه درلود، د کار لاندې موږ شش کال موږ تقریبا درې لوی کانال دلته کارونه شروع کیږي او د هر کانال سره په زرګونو هکتار جریبه ځکه خړوبه.
د زراعت د پراختیا لپاره د بندونو او کانالونو د جوړولو ترڅنګ د زراعتي بوټو او محصولاتو لپاره بازار موندنه هم هغه چاره ده چې له عمله به یې دهقانان او هغه خلک چې د زراعت په چارو کې مشغول دي ښه عاید ولري. د قندوز د زراعت ریاست د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې مسؤول عبدالفتاح شریفي وایي چې دوی کله کله د دهقانانو لپاره نندارتونونه جوړوي چې هغوی پکې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي او له دغې لارې ښه تولید شوي شیان سوداګر واخلي. د دې په خاطر چې دهقانان مارکیټ ته لاسرسی پیدا کړي، خپل محصولات په نندارتونونو کې ښکاره کوي او سوداګر هم په دغو نندارتونونو کې ګډون کوي او هغوی یې اخلي. یو شمیر ښځې چې په قندوز کې په زراعتي برخه کې کار کوي وایي چې د دوی د محصولاتو لپاره په نندارتونونو کې ځای ورکول به د دې سبب شي چې تشویق شي او کارونه یې پراختیا ومومي. نندارتونونه چې له هیواد څخه د باندې جوړیږي او ښځې پکې ګډون وکړي او خپل محصولات نړیوالو او د سیمو خلکو ته وړاندې کړي، کارونه به یې لا نور پرمختګ وکړي او د سیمې له خلکو به یو څه دکړي. په قندوز کې یو شمېر خزي له تازه میوه او سبزیجاتو څخه اچار، مربا، روب او نور ډول ډول خوراکي مواد جوړوي چې هر وخت ترې استفاده کیدی شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سو خبرونو غټي کې ووري، جمهور رئیس اشرف غنی د روژې د میاشتې د رارسیدو په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د روژې په درناوي سوله وکړي. خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په هڅو د بحث لپاره هند ته ځي. په پاکستان کې د روژې د میاشتې د لیدو لپاره د حکومت مرکزی کمیټې ویلي دي چې پاکستان کې به سبا د سې شنبې په ورځ روژه وي. د اسرائیل قواوو او د حماس په سوالو په تیرو څو ورځو کې په یو بل سخت ګزارونه کړي دي. د روسیې یو مسافرلونکي الوتکه چې د یکشنبه په ورځ د مسکو په یو هوایي ډګر کې کېناسته، په رنوی کې د اور د لګېدو له امله پکې لږ تر لږه یو څلوېښت کسه مړه شوي دي.
آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پکېږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.